یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو دوستانو ستړي مشې د ازادي رادیو په پیو استودیو کې مو زه اجمل اند هر کله کوم وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. افغان حکومت وایي واشنگتن ته د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغان هیئت سفر له لاسته راوړنو ډک وو او په ځانګړې توګه له ولسمشر جو بایډن سره یې په لیدنه کې ښې بریاوې درلودې.
د ولسمشر سفر د امریکا متحده ایالاتو ته له لاسته راوړنو ډک وو. امریکا د سولې په پروسه کې
په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان او امریکا ولسمشرانو پرون په سپینه ماڼۍ کې سره په کومو مسلو باندې خبرې وکړې او څه وویل شول. دا به هم واوري چې د امریکا بې پیلوټه الوتکو په بغلان ولایت کې پر طالبانو هوایی بریدونه کړي دي. دا بریدونه په داسې حال کې دي چې بهرني ځواکونه له افغانستان نه په وتلو دي او په بغلان کې وسلوالو طالبانو پر حکومتي اهدافو په وروستیو کې شدید او پراخ عملیات پیل کړي وو. که وختو ځینې نور ریپورټونه به هم درته ولرو. پر پلازمینې کابل او یو شمېر نور ولایتونو له درې ورځو راهیسې د ازبکستان وارداتي برېښنا پرې ده چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د برېښنا شرکت له ویان سره په دې اړه مرکه لرو. په خبرونه کې امریکا متحده ایالاتو ته د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله د سفر په اړه یو بحث هم لرو چې د سفر په لاسته راوړنو او بحثونو راڅرخي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته له صالح محمد صالح اورو.
د امریکا ولسمشر وایي افغانان د خپل هیواد راتلونکي په اړه په خپله پریکړه وکړي. په فاریاب کې دوی ولسوالۍ د دولت له کنټروله وتلي. ملګري ملتونه وایي دوی تر اوسه له ایران د اټومي تاسیساتو د څارنې د موافقې د تمدید په اړه ځواب نه دی ترلاسه کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن له افغانانو غوښتنه وکړه چې د خپل هیواد راتلونکي په اړه په خپله پریکړه وکړي. ښاغلی بایډن دا غوښتنه د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله سره په سپینې ماڼۍ کې د کتنې پر مهال وکړه. بلخوا ولسمشر غنی تر پرونی کتنې وروسته په واشنگتن ډي سي کې یوه کانفرنس ته وویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په باب د ولسمشر بایډن د پریکړې درناوی کوي.
We respect this decision.
د دې پریکړې درناوی کوو. څرنګه چې پریکړه په دې روحیه شوی چې افغانستان به یوازې نه پریښودل کیږي او زموږ په اړیکو کې نوی باب پرانستل شوی، کاملا راضی یو.
واشنگتن اعلان کړی چې له افغانستانه به امریکایي ځواکونه د سپتمبر میاشتې 13 وځي. د پکتیا والی وی میرزاکی ولسوالی چې افغان امنیتی ځواکونه ورڅخه تاکتیکی تر شاسی وو تیر شپه بیرته ونیول سوه. محمد حلیم فدایی وویل چې پر دې ولسوالی د بشپړ کنټرول لپاره دوی ورځې مخکې عملیات پیل سوي وو.
امنیتی ځواکونو د میرزاکی ولسوالی هم له پنجابي ملیشو نه پاکه کړله، اما متاسفانه چې دلته یې دولتي تاسیساتو ته ودانۍ ته هغه یې اکثریت مطلق وران کړي دي چې دوی جګړه اصلا د ولس پر خلاف ده.
وسلوالو طالبانو د دې موضوع په باب څه نه دي ویلي. تر دې مخکې په ننګرهار کې هم د وژل سویو طالبانو په ډله کې د ځینو پاکستاني جنګیالیو د موجودیت راپورونه ورکول سوي وو. د پکتیا امنیتي چارواکي ویل نورو سیمو به هم د دولت وسلوال مخالفان شاتګ ته مجبور کړي. د فاریاب ولایت چارواکي او سرچینی وایي وسلوالو طالبانو اندخوی او خان چهارباغ ولسوالۍ نیولې دي. د اندخوی ولسوال سلطان محمد سنجر نن ازادي راډیو ته وویل دغه ولسوالۍ تیره شپه تر جګړې وروسته د وسلوالو لاسته ورغله. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم په یوه ټویټ کې د دې ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده. د سیمې خلکو ویلي چې د نښتې پر مهال د خلکو دوکانونه په اور سوځېدلي او دوکانداران سخت زیانمن سوي دي. بلخوا په خان چهارباغ ولسوالۍ کې یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نیمې واخیستل سي ازادي راډیو ته ویلي وسلوالو طالبانو دغه ولسوالۍ هم نیولې او د امنیه قومندانۍ ودانۍ ته یې اور اچولی دی. د نورستان والی وی په برګي مټار ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په برید کې د دوو قومندانانو په ګډون ځینې وسلول طالبان وژل سوي دي. حافظ عبدالقیوم ازادي رادیو ته وویل دغه برید تیر شپه سوی دی.
قرارګاه یې مکمله ویجاړه کړې. هلته د دوو قومندانانو په شمول څو نفر یې وژلي دي. د یو د رازنوف په شمول باندې غنیمت مې هم ترلاسه کړ.
چارواکي وای د طالبانو دغه دوه وژل سوي قومندانان قدرت الله او داو طلب نمیږي. وسلولو طالبانو د دې موضوع په باب رسمن سندي ویلي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې څارونکو پرون ویل چې دوی تر اوسه له ایران د اټومي تاسیساتو د څارنې د موافقې د تمدید په اړه ځواب نه دی ترلاسه کړی. د امریکا متحده ایالاتونو او فرانسې تر دې مخکې خبرداری ورکړی و کچیرې تهران دا موافقه تمدید نه کړي د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو هڅې به له خطر سره مخامخ کړي. د ایران له اټومي تاسیساتو څخه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د څارنې موافقه چې په فبروري میاشت کې سوې وه د پنجشنبې په ورځ پای ته ورسېده. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی پرون په یو بیان کې وویل چې ایران تر اوسه دوی ته ځواب نه دی ورکړی او داسې اشاره یې هم نه ده ورکړې چې دوی د دې موافقې تمدید غواړي که نه غواړي. بل لوري ته د ایران نیمه رسمي آژانس تسنیم د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې د ایران د استازي کاظم غریب آبادی په وینا خبر ورکړ چې ایران مکلف نه دی د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې غوښتنې به مني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په پاریس کې یوې غونډې ته وویل چې واشنگتن اندېښمن دی او ایران مخبر کړی دا موضوع باید حل سي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هغه ژغ بدرګه کړ چې د یوازنۍ سرحدي لارې د پرانیستو غوښتنه کوي. د ترکیې پر پوله د باب الهوا سرحدي دروازه د هغې سیمې پر لاره پرته ده چې په ادلب کې د اپوزیسیون تر ولکې لاندې سیمو پورې غځېدلې ده. ګیر پیدرسن د جمعې په ورځ امنیت شورا ته وویل د باب الهوا سرحدي دروازه باید پرانیستې وي ځکه چې په سوریه کې ملکیان مرستې غواړي او یوازنۍ لاره همدا ده چې دوی ته دا مرستې ورسیږي. خو روسیې په ښکاره د دې لارې له پرانیستو سره مخالفت کړی. دا لاره له یوه کال راهیسې پرانیستې ده او د جولای 14 یې وخت پوره کیږي. که چیرې د دې سرحدي لارې د بیا پرانیستو پریکړه کیږي نو ملګري ملتونه باید رای ورکړي. روسیې داسې اشارې رسولي چې ښایي په امنیت شورا کې به له خپل صلاحیت څخه استفاده وکړي او دا مسله ویټو یا رد کړي. روسیه چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد متحده ده تیر کال یې د ویټو له حق څخه استفاده وکړه او درې نورې ورته سرحدي لارې یې بندې کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو د فلوریدا ایالت گورنر وایي میامی ساحل ته نږدې د یوې 12 منزله ودانۍ د نړیدو د علت په اړه باید بشپړې څېړنې وسي. راندی سانتیس دا خبره پرون رسنیو ته وکړه.
موږ قاطع وضاحت غواړو چې دا پیښه څنګه وشوه. په کار ده دا وضاحت دقیق وي. ښکاره خبره ده چې نه غواړو په دې برخه کې کومه تېروتنه وکړو.
په فلوریدا ایالت کې د پنجشنبې په ورځ د دې ودانۍ یوه برخه ونړېده چې په نتیجه کې د څلورو کسانو مړینه تایید سوې ده. نن درېیمه ده چې د ژغورنې ډلې په نورو کسانو پسې د لټون عملیات کوي. چارواکو ویلي د 1950 کسانو په باب چې ښایي د ودانۍ د نړېدو پر وخت په خوب بیده وو کوم خبر نه لري.
سمګر ګلاس د رادیو ناوري خبرونه مو اوریدل. د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. افغان حکومت امریکا ته د جمهور رئیس غنی سفر برلې او لاسترولونو ډاک بولی. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د تجهیزاتو شمنه د هوایي ځواکونو د ملاتړ او تجهیز ډاډ په سیاسي اقتصادي او بشري برخو کې د امریکا مرستې او تلپاتې همکاري او ژر د کانګرس لخوا د 3.3 میلیارد ډالرو تصویب هغه څه دي چې حکومت د دې سفر بریاوي بولی. لا کابل پریزما همکار نور تفصیل لري.
د افغانستان حکومت د امریکا متحده ایالاتو ته د جمهور رئیس غنی وروستی سفر له لاسته راوړنو ډک بولي. افغان حکومت وایي د جمهور رئیس غنی په دې سفر کې له هغه سره د افغانستان په پوځي برخې سربیره په اقتصادي، بشري او نورو برخو کې د مرستو پوره ډاډ ورکړل شوی دی. د حکومت مسؤلان په دې برخه کې تر ټولو مهم بحث له افغانستان سره د امریکا تلپاتې همکاري بولي. هغه څه چې د دوی په خبره د امریکا او افغانستان ترمنځ د اړیکو نوی څپرکی پرانیزي. د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز مشر دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل په دې سفر کې د نورو برخو سربیره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د 3.3 میلیارد ډالرو راستا دا پړه کوي چې امریکا د افغان ځواکونو تلپاتې تمویل او ملاتړ ته ژمنه ده.
امریکا د سوری په پروسه کې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت تر شا ولاړ ده. د امنیتي او دفاعي قواو سره اوږدمهاله همکاري به د شي دوام لري. امریکا ماده ده چې د افغانستان سره درې اشاریه درې میلیارد ډالر کومک وکړي او په دې برخه کې د سپینې ماڼۍ تعهد او د کانګرس تعهد ډېر مهم دی. اقتصادي برخه کې د امریکا همکاري اوږدمهاله دي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم له جمهور رئیس بایدن سره لیدنې وروسته خپل سفر بریالی وباله.
اصلي خبره اوسه ده آیا امریکا افغانستان اوسېږي یا امریکا سره یا افغانستان سره د یو نوي فصل په برخه کې به دوست ملاتړ او همکاري ومنو او څو د دې ریښتینې په تدریجي توګه مثبت ده.
د امریکا حکومت د افغانستان لپاره 3.3 میلیارد ډالر له کانګرس غوښتي او کانګرس دا ډاډ ورکړی چې په دې برخه کې به بیړني ګامونه واخلي. ښاغلی غنی همدارنګه وویل چې د امریکا دفاع وزیر لایټ آسټین سره په ملاقات کې هم د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د تجهیزاتو د ورکړې ژمنه شوې خو نور جزئیات ورنه کړل. هغه دا خبره هم وکړه چې امریکایي چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې د افغان هوایي ځواک په برخه کې به د افغان ځواکونو اړتیاوې ژر حل شي. هغه وویل د افغانستان څخه د عسکرو د وتو وروسته به هغه قراردادیان چې د هوایي قواو د ساتنې او مراقبت مسؤلیت لري خپل کارونه روان ساتي او دا ډاډ هم ورکړ چې د امریکا جمهور رئیس په دې برخه کې د ملګرتیا او ګډون ډاډ ورکړی دی. له دې سفر ډیره تمه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې وه. هغه چې افغان حکومت وایي دا ډاډ ترلاسه شوی دی. د امریکا دفاع وزارت هم دا ډاډ ورکړی چې د افغان ځواکونو تمویل او تجهیز په برخه کې به بیلابیلو برخو کې خپلې مرستې روانې وساتي. د افغانستان جمهور رئیس له پلاوی سره 13 پنځشنبه د امریکا پلازمینه واشنگتن ڈی سی ته ورسید. خغلی غنی او ټیم د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن ترڅنګ د کانګرس د مهم غړیو د دفاع وزیر د استخباراتو د مرکزی ادارې د مشر د ملي امنیت صلاحکار او د هغه امریکایانو سره وکړل چې په افغانستان کې نظامی خدمات کړي دي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ واشنگتن کې خپل امریکایي سیال سره سپینه ماڼۍ کې وکړل او دواړو مشرانو افغانستان کې پر روان وضعیت د افغانستان د سولې په بهیر او د دواړو هیوادونو پر خپلمنځي اړیکو خبرې وکړي. جمهور رئیس بایدن خپل افغان سیال اشرف غنی ته د افغانستان د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړ او سپینه ماڼۍ کې ترګتنې ورسره جمهور رئیس بایدن ویل چې امریکایي پوځیان به وزي خو د افغانستان لپاره به د دوی پوځي مالی او سیاسي ملاتړ تلپاتې او دوام به ولري. لدې کتنې وروسته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی و خبري غونډې ته ویل چې د امریکا جمهور رئیس تریغوختي چې ستري غواړي خو د ورته ویل چې د غواړي افغانستان په سپینه ماړه کې یو خ ملګری ولري. د جمهور رئیس غنی په خبره دا ډاډ تر لاسه کړی دی چې افغانستان په سپینه ماړه کې یو خ ملګری ولري او جمهور رئیس بایدن د دې همکارۍ او ملاتړ ډاډ ورکړی دی.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. ورسته به په خبرونه کې واوري چې د جمهور رئیس غنی او امریکا د ولسمشر د لیدو کتو په لړ کې پرون په افغانستان وبخي په داسې حال کې چې جمهور رئیس غنی او د امریکا ولسمشر پرون په واشنگتن کې سره په لیدنه بوخت وو. د افغانستان په شمال کې بي پيلوټ امریکایي الوتکو د طالبانو پر اهدافو هوایی بریدونه کړی دي. زینو لویدوزو رسنیو د امریکایي چارواکو په حواله ریپورتونه ورکړي چې دغه حمله په بغلان او کندوز ولایتونو کې شوې او طالبانو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پر طالبانو د امریکایي الوتکو د دغه حملو په اړه څه نه دی ویلي، خو زیاتوي چې لپرون رایسي تر اوسه افغان امنیتي ځواکونو په خپلو حملو کې ګڼو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. طالبانو ویلي چې د بي پيلوټ امریکایي الوتکو حملو د دوی جنگیالو ته مرګ ژوبله نه ده اړولې. نور حال زما همکار راکې چې هم دا وسره سره د ټلیفون په تماس کې د مهرباني وکړئ له تاسو اورو.
د افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو د بهیر له پیل وروسته د پیلوټ امریکایي الوتکو د دغه هیواد په شمال کې پر طالبانو حمله وکړې. دغه حمله د جمعې په ماښام سپینه ماڼۍ کې د افغانستان د جمهور رئیس غنی او د امریکا ولسمشر جو بایدن له لیدو کتو څو ساعت وړاندې شوې دي. فاکس نیوز د متحده ایالاتو د دفاع وزارت د یو چارواکي له خولې ویلي دي چې دا دوی حمله د امریکا د بي پيلوټ الوتکو په واسطه په بغلان او کندوز ولایتونو کې شوې چې طالبانو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. پنټاګون تر دې دمه په رسمي ډول د دې حملو په اړه څه نه دي ویلي. همدارنګه د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان سواد امن هم په دې اړه څه ونه ویل، خو هغه عملیاتو په اړه د ازادي راډیو ته معلومات ورکړل چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لوري تر سره شوی. فواد امان ازادي راډیو ته وویل په تیرو 30 ساعتونو کې په نهه ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو په بیلابیلو عملیاتو کې 248 طالبان وژل شوي. همدارنګه د افغانستان په شمال کې مو پراخې سیمې او اراضۍ د طالبانو له کنټرول وستنی. تیره شپه په پکتیا ولایت کې درې ولسوالۍ د طالبانو نه بیرته نیولې دي. همدارنګه په بغلان ولایت کې خنجان او دوشي ولسوالۍ بیرته طالبان نیولي. او دای هم پر دې هم ټینګار وکړ چې په بغلان او پلخمري وبخې په کندوز ولایت او پلخمري ښار کې دوی پرمختګونه روان دي. انتر په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په شمالي ولایتونو کې جګړه زور اخیستی او د ولسوالۍ سقوط او بیرته نیول یې د څو ساعتونو خبره ګرځېدلې ده. خو طالبانو ته د هوایي البته د امریکایي الوتکو په حملو کې دوی ته د مرګزوبلې غوښتل رد کړي دي. ویلي دي چې هېڅ ډول مرګزوبله د دوی جنګیالیو ته نه ده اوښتي. همدارنګه ساعتونو کې د ازادي راډیو خبریالانو هم په بغلان، تخار، کندوز او فاریاب ولایتونو کې د جنګونو هغه هم د شدیدو نښتو د دوام راپورونه ورکړي دي. او ویلي چې په اتخوی فاریاب کې څو دوکانونه هم سوځېدلي دي. بلخوا د پروان امنیه قومندان هم ازادي راډیو ته تایید کړي چې سیاګر او شینوار ولسوالۍ د طالبانو په لاس سقوط شوي دي. خو پوښتنه دا ده چې له څو هفتو وروسته دغه ډول حملې هغه هم د طالبان او بخې د امریکا د لیتلو الوتکو له لورې د امریکا ولسمشر جو بایدن په ټینګار مخکې له دې نه ویلي و چې په هغه صورت کې به له افغانستان د البته د سپتمبر 13 دوی دي چې په افغانستان کې وضعیت ښه شوی او طالبانو په خپلو ژمنو باندې عمل کړی وي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې طالبان هڅه کوي چې ډیری ولسوالیو کې خو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو اوبخې د امنیتي سکتور له لوري همدارنګه دفاعي سکتور له لوري کله خبریالانو ته دا ډول راپورونه ورکول کېږي چې دوی هڅه کوي دوی بیرته په شا وتنبول شي.
مننه.
بلې
مننه. سلامت اوسئ دوستانو. وام اوریدل چې یو شمیر لویدیځو رسنیو د امریکایي چارواکو په حواله رپورټونه ورکړي دي چې امریکا بې پیلوټو الوتکو موده وروسته په افغانستان کې هوایی بریدونه کړي دي او دا بریدونه تر ډیره په بغلان او کندوز ولایتونو کې د طالبانو په اهدافو شوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او سم څو اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي د روان میلادي کال په لومړۍ 15 میاشتو کې د افغانستان په صادراتو کې 15% زیاتوالی راغلی. د دې خونې د صادراتو د پرختیا رئیس میرزمان پوپل نن ازادي راډیو ته وویل د هوایي دهلیزونو له لارې د صادراتو کچه لوړه شوې ده. د نوموړي په خبره په تیرو 15 میاشتو کې شاوخوا 4000 ټنه صادرات چې ارزښت یې 8.5 میلیونه ډالر کېږي صادر شوي. خاغلی پوپلوی په صادر شویو توکو کې غالۍ، وچ میوه او حیواني محصولات شامل دي چې لویدیځو هیوادونو دوبۍ چې نوې شپې نورې هي. خاغلی پوپلوی په صادر شویو توکو کې غالۍ، وچ میوه او
دا دوستانو په اقتصادي خبرونو کې د ستونزو له کبله زموږ معذرت منه. د خبرونه به ورسته چمتو شي. وس راځو په افغانستان کې د برېښنا ستونزې ته. پر پلازمین کابل او یو شمیر نور ولایتونو ل درې ورځې راهیسی د ازبکستان وارداتي برېښنا پرې ده چې خلک یې ل ګڼستون سره مخ کړي. که څه هم د افغانستان برېښنا شرکت ویلي و چې په سالنګ کې د وارداتي برېښنا د دوو وجاړو شو ستنو اساسي رغول چې مخکې په موقت ډول مزي تړل شي و دوا بیا ساتونو وخت اړتیا لري، خو دغه وخت په پوره کېدلو سره هم خلک برېښنا نه لري. آیا دا ستنې نه دي رغول شوي او که رغول شوي ستونزه څه ده؟ دا پوښتنې زموږ همکار د برېښنا شرکت لویان سنگر نیازي نه په یوه مرکه کې کړي دي او په سر کې د ویجاړو شو وستنو درغولو په اړه ترې پوښتلي.
زمونږ لژمن سره سم زمونږ همکارانو پرون مازیګر په سالنګ کې دواړه ړنګې شوې پایې ترمیم، نصب او لینونه تمدید کړل. لوادی سره سم البته له دوا بیا ساعتونو څخه په کمه موده کې
نیازي سي بوس نو ستونزه څه ده؟ ولې کابل خاریان او د یو شمیر نورو ولایتونو اوسیدونکي چې د ازبکستان له وارداتي برېښنای کورونه رڼا کیږي په تیارې کې ناست وي او برېښنا نه لري.
له بده مرغه په د بغلان ولایت د خنجان او په ولسوالۍ کې د جګړې د دوام له امله د هلته د وارداتي برېښنا دوه مزي پرې شوي وو. زمونږ همکارانو د تېرې اونۍ په جریان کې هڅه وکړله چې لاړ شي سیمې ته او دغه پرې شوي لینونه بیرته سره ونښلوي، خو چون ساحه ناامنه وه، جګړه روانه وه. پرون هم زمونږ همکارانو هوډ درلود چې لاړ شي، خو له سالنګ تونل نه اخوا امنیتي ارګانونو ورته اجازه ورنه کړله. ویل چې امنیتي وضعیت نامساعد دی، تاسو اوس مزه چې کله امنیتي وضعیت مساعد شو بیا لاړ شي او دا پریشوي مزي بیرته سره ونښلوي.
که امنیتي ځواکونه اجازه ورکړي څو ساعت وخت اړتیا ده چې دغه د برېښنا پریشوي مزي بیا ځلي ونښلول شي.
زمونږ همکاران هلته منتظر دي چې هر کله امنیتي وضعیت مناسب شو نو سیمې ته ځي او دوه ساعته وخت پکار ده چې دغه مزي بیرته سره ونښلوي.
د افغانستان برېښنا شرکت ویان سنگر نیازه او چې کابل ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا د پریشو مزو د تړلو په مخ کې په پرتو خندونو او ستونزو خبرې کولې. کابل او څو ولایتونه له څو زرایسي د برېښنا له نشټوالي سره مخ دي. دوستانو بیرته خپل لومړنی موضوع ته ځو. مخکې مو په پایل کې ریپورټونه درلودل واشنگټن ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د هیئت سفر په اړه. زما همکار احمد شیبر د دې سفر د اهمیت همدارنګه په دې سفر کې د شوو بحثونو پر موضوع باندې یو لنډ بحث چمتو کړی دی. دا بحث ورو ورپسې د ازادي راډیو د زهرو کاروان ونیس خبرونه خبرې کی.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس جو بایدن سره کتلی دي او امریکا له افغانستان سره د 3.3 میلیارډ ډالرو مرستو ژمنه کړې دي. د افغانستان جمهور رئیس له دې سفره خوشحالي څرګنده کړې ده او په یوه خبري غونډه کې وویل چې دا سفر ډیر بریالی و. دا موضوع په یو بحث کې دلته چیرو له کابل د پانتون استاد سیف الرحمن ابراهیمی را سره دی او د خلاصون د لارې د شورا رئیس او د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر اغا هم له کابل په ټلیفون را سره دی. دوی ته شرح خلاص وایم. سید اکبر اغا، کلمړی تاسو ته راشو، ستاسو په نظر د امریکا نوی مرستې له افغانستان سره څه معنی؟
کوم چې دلته اوس حالات ته چې واقع دي چې د امریکا تک چې دي د افغانستان څخه په څو لحاظو باندې خلک شک او تردید کې اچولي دي. یو شک تردید دا دی چې مهم چې خلک په دې فکر دي چې امریکایان به له افغانستان نه ووځي، په افغانستان کې به پاتې شي او یا که ووځي د افغانستان څخه لکه د اوازې و انګازي چې دي چې د افغانستان په نږدې همسایه ملک کې دلته بیا بدبا شو دي، نو دا هم لکه نه وتلي د افغانستان څخه د شمانه ورکوي. یا مثلا دا اوازې و انګازي دي چې دلته به د ناټو بعضې ملکونه پاچیږي لکه د ترکیې خبرې چې یادېږي دلته. دا هغه خبرې دي چې هغه د ملت د ولس خلک یې هم په شک تردید کې اچولي دي او هغه خلک چې ځي په مقابل مخالفت کې ولاړ دي هغه هم په شک تردید کې اچولي دي. او دلته که اوس دلته راځو د دې برستو په باب باندې، یو د دې چې د افغانستان سره خلک مرستي کوي هغه د شي مرستي کوي چې افغانستان کې ته آبادی راشي او افغانستان کې د اقتصاد کوي سی او یا د مرستي یو د شي مرستي وي د افغانستان سره کوي چې بمرا سره وړي ټانک را سره وړي توپک را سره وړي تیار را سره وړي او هغه مرستي وي ما فکر باندې دا هم یو شک او تصدیق دی چې خلک یو شک تصدیق کوي چې
دلته یو خبره ده او بخښه دلته دا خبره ده چې په افغانستان کې چې کله امریکایي او ناتو ځواکونه اعلان وکړ چې دوی خپل ځواکونه باسي او د راپورونو لمخې د دوی ګنډ شمیر پوځیان ووتل هم او محدود شمیر لا پاتې دي چې په لنډ وخت کې به دا هم ووزي. په افغانستان کې جګړې ډېرې زیاتې تیز شوې، په کار نه و چې دا جګړه کم شي تر څو دوی ووزي، او که جګړه دوام وکړي خو دوی هم دا خبره کوي که په افغانستان کې وضعیت سم نه وي نو دا سیم وسوم لپاره مهمه ده.
زما فکر باندې هغه بنیاد او اساس هم دوی خراب شو شوی امریکایانو د وټولو په باب یا د سولې په باب چې انده په افغانستان کې څنګه حکومت جوړیږي څنګه په سوله راځي هغه بنیاد او اساس چې دوی ښه شوی هغه مرته چې زه بعضی شانته اشاره کوم. یو دا و چې اول والی د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ چې مذاکرات شروع شول د ترامپ استراتیجي د جنگ و مناسب نه و. دوه مرحله مرته شول چې انتخابات مناسب نه و، ټول خلکو په مطبوعات او د بلځه ویل چې وستو انتخابات نه کیږي، صلح دې تضیق حق د اولیت ورکول شي هغه نه وسو. بیا ورسره تر ترامپ ټویټ و، بیا تر هغه ورسره د نیو حکومت دغه دا و چې موږ به دا نظر په توافقنامه باندې کوو. وروسته تر هغه پنځم مالي لا دا خبره هم و چې د استنبول غونډه و او د هغه غونډې په وخت کې بچا خلکو امیدونه دې غونډې ته دي هغه توافقنامه نقض کړل و.
مننه، تاسو به بیا هم راشم. ابراهیمي صاحب، تاسو څه فکر کوئ د امریکا دغه سفر تاسو څنګه ارزوي، په څه سترګه ورته ګوري؟
کزیر شو دی سفر تانو په مختلفو حالاتو کې دی امریکای دولت او خصوصاً هغه څوک چې په راسته قدرت دي په مختلفو ډولو باندې هغه آزمایشي دورې خپل امتحان کړی دي چې دا هم یو آزمایشي دوره و. وروسته لاغې نه چې امریکایانو دا تصمیم ونیو چې افغانستان نه به ووزي، په دې جریان کې د افغان دولت او د طالبان ترمنځ هغه د سولې مذاکرات هم یو آزمایشي پړاو و چې تر ډېره حده کامیاب نه و. وروسته لاغې نه د جګړې په ډګر کې هم امریکایان غوښتل چې دا معلومات وکړي چې د افغانستان دولت کولی شي طالبان په مقابل کې په ځانګړي ډول او پرته د دې له حالت نه مقاومت وکړي او کنه. نو په دغه نتیجه کې اوس موږ ته معلومه شوه چې د افغانستان ډېرې ولسوالۍ سقوط شوې، وضعیت ترنګلی ده او ورو ورو وضعیت هغه د نویمې لسیزې خواته چې دلته به کورنۍ جګړې پیلېږي، دلته به بشري حقوق نقض کېږي او دلته به هغه ساختار له منځه ځي. نو د امریکایانو مسؤلیت لکه څنګه چې بایډن په خپله یوه بیانیه کې وویل چې زموږ مسؤلیت ختم نه ده، ولی جګړه مګټلې ده، د تروریزم ظالم له منځه وړي دي، القاعده شبکه منځه کړې ده. خو دا په ظاهر کې هغه خبرې چې دوی کوي، ولی په دوامداره توګه په دغه منطقه کې د دوی ستراتیژیکې ګټې دي او دغه وضعیت
که امریکایان غواړي هم چې پاتې شي. که څه هم ولسمشر بایدن ښکاره وویل چې دوی به ټولې قواوې باسي له افغانستانه، کنه که محدود شمیر قواوې لکه څرنګه چې سید اکبر هغه مخکې اشاره ورته وکړه فرضاً د ترکیې قواوې دلته پاتې شي، دا شمیر به هم ډیر محدود وي. لیکن د افغانستان امنیتي وضعیت به څرنګه وي که چېرته داسې وي چې فرضاً طالبان وایي چې د خارجي قواوې باید ټولې ووزي او د جنګ له خاطره همدغه اصلي عامل د جنګ ګڼي او دا محدود شمیر قوا دلته وي، فکر نه کوي چې جنگونه به تیز شي؟
زه فکر کوم چې جګړه به نور هم شدت پیدا کړي په افغانستان کې. مهم د دوی وطن نه دی، د دوی د ځواکونو مهم دا ده چې امریکا په دې منطقه کې څومره نقش لوبولی شي، څومره نقش باید ولوبوي د خپلو ګټو لپاره او د جهاني نظم د ثبات لپاره. امریکایان په دې منطقه کې نقش لري، نو دوی نقش ډېر مهمه ده. دوی نه غواړي طالبان په یو طرفه شکل افغانستان کې قدرت ته ورسېږي.
مننه سر اکبر اغا، تاسو څه فکر کوئ چې امریکا ته د افغانستان د حکومت د جګپوړو چارواکو سفر چې دوی ډېر بریالی بولي د سولې په خبرو څه تاثیر کولی شي؟
دا خبرې ټولې د سولې ضد روانې دي. یعنې د سولې خبره اوس موږ په افغانستان کې نه وینو، چې پیشرفتي د سوري په باب باندې سوي ده دا مطلق د امریکایانو د خبره ولا کذبې ترازه ما خبره ما خپله کړې نه و دا خبر به فکر شي د استنبول غونډه چې دی کوله هغه د دې لپاره کوله چې امریکا ځان بری ثابت کړي او د افغانستان څخه چې وځي او په افغانستان کې یو حکومت جوړوي هغه به د حکومت چې هغه به د افغانستان طرفدار حکومت وي د امریکا طرفدار حکومت وي نو زما فکر باندې چې اوسنۍ حالات کې زه خپل داوا مکه چیرې موږ افغانان خپل په مابین کې سولي تجمن نشو زه فکر نه کوم چې موږ دی د کډبل چا څه توقع ولرو په هغه توقع باندې موږ چې سولي تورسیو یګانه دا کېدلای شي چې افغانان نه په خارجانه باندې اعتماد وکړي او نه په همسایه ملکونو باندې اعتماد د سولي په باب باندې وکړي یګانه افغانان خپل په مابین کې سرکښینی او دغه ملت سالس بالخير کې دریمګړی کې سومی کې چې هغه د دوی په مابین کې پکې پرې کروسی نو په هغه صورت کې به بیا موږ کامیابی ته ځو اوس را لیدې خبرې چې د جنگي حالات کې زه فکر کوم چې دا خوشحالي به د هر طرف په جنگ باندې وي او دا خبره درسته نه ده که اوس دا خلک وایي چې موږ امریکا د کومک را کوي په دې کې به موږ د جنگ جنبه قوی سي نو زما فکر باندې دا د افغانستان سره دښمنۍ ده که هغه چې بل طرف وایي چې موږ سره د جنبه قوی سي دا زما فکر باندې درسته خبره نه ده اوس دلته وخت د صلح دی
د صلح لپاره فکر نه کوي چې تر ټولو مهم ګام مخکې تر دې چې امریکایان خپل قواوی په افغانستان کې پریږدي د ناتو قواوی دلته پات شي یا نور مرستې امریکایان په پوځي برخه کې لکه څنګه چې تاسو نظر په دې برخه کې څرګند کړل افغانستان سره وکړي به تر دا نه ده چې لومړی ګام باید افغانان په خپلو کې اوربند وکړي
په دې کې شک شو بنسته اوس خو دې ته موږ وینو چې ملت افغانستان چې هغه به طرف خلک دی او د شنو توقع د ملت افغانستان سره ډیر کې هغه نلته يرغمل سوی دی کله خارجانو يرغمل و بولې کله طرفینو يرغمل و بولې يرغمل سوی دی څه خبره بداوي چې خارجانو په دې باندې قانی سي چې ملت ته د وخت ورکی او طرفینو په دې باندې قانی سي چې ملت کې هغه موثر خلک چې هغه بانو په ځا شپاس په ملت کې لرو هغه ته وخت ورکول شي او واک ورکول شي
او بخښه دلته وخت خبره تاسو وکړه افغانانو په خپل منځونو کې په دوحه کې شاوخوا نه میاشتې خبري وکړي دا روسي خبري هم د دوی تماسونه داو چې د دوړو خو د حکومت او د طالبانو اساسو ویل چې د غونډو په نظم نظم مو خبري کړي دي یعنی فکر نه کوي چې دوی ډیر سست روان دي
نو هغه وخت ما دوی وخت و مزوم طرفین او د خارجي خارجان دوی وخت ملت تورکی د ملت هغه خلق چې هغه موثر خلق دی اوس په هغه د ملت خلق چې دی هغه یو څوک شرکت په صلح کې نه کوي خلکو ته او په صلح کې نه غړي کوي اوس موږ وګورو د یو طرف اقتصادي تاوان چې دی هغه هم د ملت دی او وګورو جاني تاوان چې دی هغه هم د ملت طرفونو زیات دی په دې بمبار وګورو د ملت خلک ډېر د منځ دي کنتجا وګورو د ملت خلک ډېر د منځ دي نوځبا فکر باندې هغه خلک د وخت خبره دا خلکو کومه چې هغه دریمګړي وي چې هغه
یعنی تاسو فکر کوئ چې د طالبانو له دغه او بخښي تاسو فکر کوئ چې د طالبانو له دغه اساسو سره چې په داوه کړي او د حکومت له دغه پلاوي سره چې استولې دي له دوی سره باید خبري ونیش
نا زه دا وایم چې دا دوه طرف چې خبرې کوي دا د خدای په آیات سره ثابت شوی دی چې د دوه کوسو تر مابین د سولې کې البته کده سولې خبره ورتوه زه خو ته خارجانو تر وصول کړې د سولې خبرم نه ورتوم کده سولې خبره ورتوه نو دا د آیات مستاق دی چې وایي په اصلحو بینهما امر دی د دریم سړی ته چې ته د دوی تر مابین دریم سړی دی راولات چې د دوی تر مابین دی د امتیاز وکي ممیز دي سي او ملامت دي په ملامت وای سلامت دي په سلامت وای نو دواړه طرف دي شو دي تر او ګوري
مننه سید اکبر اغا ابراهیمی سب کبیرته د واشنگتن سفر ته راشو تاسو به د ولسمشر اشرف غنی خبري اوریدلې وي د جو بایدن خبري به مهمه اوریدلې وي تاسو څاټ کل کوي چې له دغه خبرو چې د افغانستان د راتلونکو لپاره د سولې لپاره د افغانستان د ثبات لپاره او په اقتصادي برخه کې له افغانستان سره د امریکا شمنې څنګه ارزوي
زه فکر کوم چې بل څه چې دغه جګړه د من پلاس کنه دا او نو سولې د من پلاس کړه چې موږ خپل کې سره کیمو دلته د اسلامي نظام په سر توافق وکړو ځکه اسلامي نظام پاکستان ته اول دی منلو نه ده هغه وایي چې زه یو هیرو یم د اسلامي نړۍ ما په څنګه اسلامي نظام جوړ شي او دویم بود د دې منطقي د هیوادونو او د امریکې ترمنځ هغه مدیریت چې جګړې او د سولې فساد ده په دې کې اختلاف د نظر او اختلاف د ګټو ده چې د منطقي هیوادونه د روسیې په شمول د ایران په شمول پاکستان دا ټول داسې یو مدیریت غواړي د جګړې چې دوی ګټې پکې حفظ شي ولې امریکا بیا ته متوجه ده چې څنګه وکولای شي په افغانستان کې د راشل کلینې لاسته راوړنې حداقل حفظ شي او د دوی هغه ماموریت چې ډېر اوږد ماموریت و د تاریخي پلوه دلته په منطقه کې خپل ستراتیژیک اهداف ته په کتو سره د مدیریت واجب په خپل لاس کې ولري نو د دغو هیوادو ترمنځ هم یو ستونزه شته ده که چېرته د افغانستان دولت فعال ډیپلوماسي ولري چې د منطقې د هیوادونو توجه هم د دوی په شتون کې د دوی د ثبات سره وتړي او امریکایانو ته هم دلته یو زمینه مساعد شي چې دوی په داسې یو دولت سره توافق وکړي چې هغې کې د سولې په نتیجه کې منځ ته راشي نو د امریکایانو کومکونه به تر هغه وخته دوام کوي تر څو چې دغسې یو حالت راځي. زه فکر کوم چې جګړه به نور هم شدیده شي په افغانستان کې او دا د افغانانو په ګټه نه ده. د دې غوښتونکی پاکستان ده چې پاکستان له دغه سفر نه هم خوشحاله نه و ځکه دوی داسې فکر کوي چې که چېرته دلته نظام له منځه ځي په افغانستان کې نو بیا دا د راټولولو موضوع نه ده او بیا دوی کولی شي طالبانو سره هم په زغرده خبرې وکړي له فشار نه نور هم استفاده وکړي او بیا هم افغانستان یو بلې نوې جګړې ته داخل شي. نو دا د پاکستان غوښتنه نه ده دلته صبا د ایران نه ده د چین هم هغه ستراتیژي له پاکستان زاویې نه دلته تنظیمېږي. یوازینی ملک چې دلته ګټې لري هندوستان ده او هندوستان هم هغه نظامي نقش نه لري او نظامي کومکونه هم نه کوي. نو په دغه اساس باندې امریکا که چېرته له دې ځای نه ووځي او غیر مسؤلانه وطنه کوي او افغانستان بیا جنګ ته ځي نو دا د دوی هغه جهاني مسؤلیت هم ده چې باید دغه موضوع پرې نه دي او دلته داسې یو زمینه مساعده شي په پاکستان باندې فشار راشي تر څو د سولې هغه درول شوې خبرې بیا پیل شي او افغانان په دې پوه شي چې موږ په خپل منځ کې باید توافق وکړو.
مننه ابراهیمي صاحب چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته او سید اکبر اغه له تاسو هم مننه کوم چې په دې بحث کې مو ګډون راسره وکړ.
د زهرو کاروان د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. نن د زهرو کاروان لیوی بلی خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وای افغانستان په سیمه کې د هیخي جوړولو په مرکز اوخته دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو تر اگرځو.
په زابل ولایت کې تر 30 کیلوګرام ډیر هیروین او خیخاونی ولشوه. د زابل له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د موټرو د تلاشي پر مهال په یو ټونس موټر کې 12.5 کیلوګرام خیخا او دغه ډول له یو کورلا موټر څخه 8 کیلو او 300 ګرام هیروین ونیول. د زابل ولایت امنیه قومندان وای سمیمیر سنیتو ویل چی د نشي مواد له هلمند او زابل ولایتونو څخه بار شوی او په پام کې و چې کابل ولایت ته قاچاق کړل شي. پاننګرهار ولایت کې پولیسو د دریو جلا جلا عملیاتو په نتیجه کې تر 100 کیلوګرام ډی نشي مواد ونیول. لومړی عملیات چې د سرطان د میاشتې پر لومړۍ نیټه اجرا شول په نتیجه کې 450 کیلوګرام چارس ونیول شول. دا چارس چې په یو موټر کې بار کړل شوی وو د جلال آباد ښار په سمرخیلو سیمو کې ونیول شول. دوهم عملیات چې په سرخرود ولسوالۍ کې اجرا شول په نتیجه کې 3 کیلوګرام چارس او 1 کیلوګرام هیروین ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادې رړیتو ویل دریم عملیات چې د غنیخیلو ولسوالۍ د استوګنې پر یو کور وشول په نتیجه کې 4 کیلوګرام هیروین او تر 1 کیلوګرام ډیر کیمیاوي مواد ونیول شول. په کابل ښار کې د نشي موادو یو قاچاق کون کې د قاچاق پر مهال ونیول شو.
د دنن په خبرونه کې مو ستاسو لپاره دا مطلب چمتو کړی دی. ملګری ملتونه وای افغانستان په سیمه کې د خیخي جوړولو په مرکز د اوختو په حال کې دی.
دا د هر هیواد په ګټه دی چې نړیوالو بازارونو ته د نشه یي موادو د قاچاق خو مخه ونیسي.
په یو بل راپور کې به واوري چې عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا دریمې څپې د معتادینو د درملنې پروګرام اغیزمن کړی.
هومبیس برنامه زموږ مریضانو ته ډیره مهمه وه.
لیو ډاکټر به واوري چې د معتادینو سپکاوی د هغوی د درملنې په بهیر څه اغیز کولای شي.
نړۍ کې احتیاط خپل د کلمې یو استیګما یو لکه د لنګ ورزګوري.
لزرمینی به واورو چې ولی په تیرو څو کلونو کې خپل زوی نه دی لیدلی.
دا دوه کله کې یو زوی لرم نو مې خام ده چې مې لیدل نه ده.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
نو هنه یو زورا ورا یمانیم زنګ
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید د سولې تر بریالي کېدو وروسته هم د افغانستان سوله او امنیت ګواښلی شي. د ملګرو ملتونو لنشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې د تریاکو تولید د دې لامل شوی چې افغانستان د خیخي جوړولو په یو لوی مرکز واوړي او له دې لارې ترلاسه شوی پیسې ترهګری ډلې په ترهګریزو فعالیتونو کې ولګوي. لبلې خوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو استازي خبرداري ورکوي او وایي که د نړۍ هیوادونه د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونه نیسي د دوی هیوادوال به تر دې هم له لوی ناورین سره مخ شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د نشئی بوټو د کښت او نشئی موادو تولید د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې باید نړیواله ټولنه د نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې پر خپلو ژمنو له سره کتنه وکړي. له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر ګارډ اف ویلی د دې سازمان د امنیت شورا د ته د افغانستان د وضعیت په اړه وویل که څه هم په افغانستان کې د تریاکو بیه راټیټه شوې خو بیا هم په افغانستان کې د تریاکو کښت دوام لري. میرمن ګارډ اف ویلی وایي چې افغانستان اوس هم په سیمه کې د تریاکو د تولید له امله د خیخي په مرکز اوښتی دی.
په افغانستان کې د تریاکو تولید په سیمه کې د خیخي جوړولو د سرچینې په توګه د افغانستان نقش نور هم پیاوړی کوي. د بیلګې په ډول هغه نشه یي مواد ډیر شوي چې د افغانستان څخه ایران ته قاچاق او نیول کیږي. په مجموع کې په 2015 میلادي کال کې نیول شوي نشه یي مواد په سلو کې تر لسو لږ وو. په داسې حال کې چې په 2019 میلادي کال کې دا فیصدي نوي ته لوړه شوې ده. په نړۍ کې د سولې بهیرونو او تاریخ ودلې چې تریاکونه مشروع اقتصاد، امنیت او د یو هیواد سوله اندا چې د سولې تر بریالي کېدو وروسته هم سوله ګواښلی شي.
د یو ان او ډی سی په هغه تازه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت غونډې ته وړاندې شو راغلی چې د یو کیلو موادو تریاکو بیا له $200 څخه تقریبا $300 ته راکته شوې ده. خو بیا هم په تیر شمسی کال کې چې په افغانستان کې 6300 تنه تریاک تولید شوي وو د نړۍ په سلو کې 80% د تریاک ځینې جوړېدل. په دې راپور کې غلی د کوکنارو د بای د ټیټوالی له عمله د کوکنارو له کښت سره د بزګرو علاقمندي کمه شوې ځکه نو اوس اړتیا لیدل کیږي چې باید له بزګرو سره د کوکنارو د کښت کمولو لپاره د بدیلو کښتونو مرسته وشي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره له افغانستان سره د مالی مرستو کموالي په لړ کې د احتیاط په برخه کې هم د مرستو د کمیدو په اړه خبر ورکوي او وایي چې افغان ځوانان د کیمیاوي نشئی موادو له جدي ګواښ سره مخ دي. لبلې خوا بیا په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو استازي لیندا گرینفیلد د سیمې له هیوادونو څخه غواړي چې له افغانستان څخه نړیوال بازارونو ته د نشه یي موادو د رسیدو مخه ونیسي.
دا کار
د هر هیواد په ګټه دی چې نړیوالو بازارونو ته د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسي. د کوکنارو کښت، تریاکو تولید او نشه یي موادو قاچاق کولی شي چې په افغانستان او نړۍ کې کورنۍ د بربادۍ کندې ته ورواچوي. له همدې امله د امریکا متحده ایالاتونه ویاړي چې په پرله پسې ډول له افغانانو سره د بدیل معیشت په برخه کې په تیره بیا ښځو ملاتړی کړی دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت معلومات ښیي چې طالبان د نشه یي موادو له لارې په کال کې تر 400 میلیونو امریکایي ډالرو ډیر عواید لري. په دغه راپور کې چې تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې شو، راغلي چې طالبان یوازې تیر شمسی کال د کوکنارو د اورشو له امله 40 میلیونه امریکایي ډالرو ګټه درلوده.
پراپور کې مودا هم واوریدل چې ملګری ملتونه په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهراني مرستو لکمیدو هم اندېښنه لري. اوس د خبرونې بل مطلب ته ورزو. په افغانستان کې د کورونا درېمې څپې د معتادینو د درملنې ځینې پروګرامونه اغیزمن کړي دي. عام روغتیا وزارت وایي د کورونا درېمې څپې له پیل سره د کووید 19 وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د دوی ساحوي پروګرام او په کور کې د معتادینو درملنه درول شوې او د معتادینو درملنه د اعتیاد د درملنې په مرکزونو کې کیږي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په خوځینې معتادین په ځانګړې توګه هغه خځې چې د کورنۍ ستونزو له امله نه غوښتل ځان د اعتیاد درملنې په مرکزونو کې بسترې کړي، په خپلو کورونو کې تداوي کړي. خو د کورونا د درېمې څپې د خپرېدو له امله ځینې روغتیایي خدمتونه په ځانګړې توګه په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام بند شوی او دوی اړ دي چې ځانونه د اعتیاد درملنې په مرکزونو کې بسترې کړي. رحیمه چې د اعتیاد ترڅنګ له نورو ناروغیو همکړیږي وایي اندېښنه یې دا ده چې د اعتیاد د درملنې په مرکز کې د ډېر شمېر ناروغانو د بستر کېدو له امله په دغه مرکز کې د کووېډ 19 په ناروغۍ اخته نشي.
زما شکر ډېر لوړ دی، خوله او ستونی مې لکه لرګی داسې وچ دی. زه پوهیږم په دې مرکز کې ډېر شمېر کسان کورونا نیولي، مریض او پای واسطه یې آن یو ماسک هم نه دی ورکړی تر څو یو بل ته مرض انتقال نه کړي. ټول مریضان زکام، تبې او د ستوني درد نیولي. کلینیک په خوا ماته شربت او د تقویت ګولۍ راکولې او راته ویلې چې دا دواړه په کور کې وخوره، جوړه تیاره بشي.
پخوا به روغتیایي کارکوونکو په کور کې د معتادینو د درملنې په مهال د اعتیاد ترڅنګ د معتادینو د نورو ناروغیو درملنه هم کوله او کورنیو به په ګډه په خپلو معتادو غړو پام کوو. خو اوس د اعتیاد په مرکزونو کې بستر شوي معتادې ښځې وایي چې د کورنیو د غړو په نشتوالي کې له ستونزو سره مخ دي. روغتیایي کارکوونکي کورنیو محدودیتونو ته په کتو په کور کې د اعتیاد درملنه اغیزناکه بولي او وایي چې ښایي د دې پروګرام د درېدو له امله د یو زیات شمېر ښځو د اعتیاد درملنه ونشي. د ښځو او ماشومانو په 500 بستریز روغتون کې ارواپوه عادله صافی وایي په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام په مرسته دوه ډوله معتادینو ته رسیدګي کوله.
هوم بیس برنامه زمونږ مریضانو ته ډیره مهمه وه. هغه مریضان چې د سټیګما نه ویره لرله او اجازه فامیلی نه لرله، اول هغه مریضانو ته ډیره مهمه وه. دویم هغه مریضان چې په کور کې تداوی شي، لکه فامیل ورسره کومک کوي او فامیل تینه ډیر ښه سپورټ کوي، ډیره مهمه وه. او د اقتصادي لحاظ نه په دولت باندې لکه فشار کم راتله.
د عام روغتیا وزارت چارواکي وایي دا پروګرامونه ځکه درول شوي تر څو له معتاد څخه روغتیایي کارکوونکي او برعکس له روغتیایي کارکوونکي څخه معتاد ته د کورونا وایرس ته انتقال مخه ونیول شي. د عام روغتیا وزارت د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکی مرستیال عبدالشکور حیدری وایي په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام به د کورونا د درېمې څپې له پایته رسیدو سره بیا پیل شي.
یک ماه اخیر بازم تیمای ما نتونستن.
په تیره یو میاشت کې د کرنټین له امله زموږ صحابي تیمونو ونه کړای شول چې په سیمه کې فعالیت وکړي. له همدې امله زموږ پروګرامونه اغیزمن شوي. هیله لرو چې په افغانستان کې د کورونا ستونزه راکمه او یا په بشپړ ډول حل شي. ترڅو موږ په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام کیفیت لوړ کړو او دا پروګرام نور هم وغځوو.
ګسترش
دا معلومه نه ده چې په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام په درېدو سره څه شمیر معتادین له درملنې بې برخې شوي، خو ډاکټران وایي دا تدابیر له معتادینو سره مرسته کوي. که چیرې په کورونا اخته کیږي نو د اعتیاد د درملنې په مرکز کې ښه درملنه وشي.
د نشې موادو د کیفیت تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنیو چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. اوس لموتاد سره د بد چلن په پایلو غږیږو. طبي ډاکټران وایي چې د معتادینو سپکاوی یا په بدو نمونو یادول د هغوی د درملنې بهیر ټکنی کوي. دا چې معتادینو ته په سپک سترګه قتل او بد چلن ورسره کول پر هغوی نورې کومې ناوړه اغیزې لري. څنګه کیدای شي چې په مجموع کې د معتادینو د سپکاوي مخه ونیول شي؟ په دې اړه زموږ همکار له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلي چې سټیګما یا د ننګ لکه څه ته وایي.
استګما یا د ننګ لکه هغه موازین او مقررات یا هغه مشخصات چې خلاف د نورم دی او جمعي، هغه ته وایي استګما یا د ننګ لکه. افغانستان کې په ټول نړۍ کې احتیاط خپل د کلمې یو استګما یو لکه د ننګ ورته ګوري. مثلا متات پودری خلک ورته وایي یا ورته وی چې څونه وخت کیږي چې ته پاکې، یعنی ته چټلې اوس پاک شوې. مثلا یو نفر متادی تداوی شوې هم وی د چوک سره تلل شي مزرکاری ته وی ته متادی نور ته 200 ورکو ته تسلی پی ورکو. یا مثلا ډېر فامیلو کې چې میراث تقسیمیږي وی ورکه چې دا بیا په ډر 19 کې د حق حفظي، تر څو چې د خدمت مه نه شو باید د حق ورته ورنکې، د خپل دته یو نا امیدی پیدا کیږي. یا مثلا خپ روغ صورت تم د خپل کار تم زی کور کې مناظره پیدا کیږي ورته عزت په پودری شوی د کې دی شي چلر مخدره مواد پسې.
دغه استګما یا د معتادینو سپکاوی د معتادینو پر کورنوی او نور خپلوانو یا پر هغه کسانو چې په دې برخه کې کار کوي په صحیح کار کوونکو پر دغه باندې څومره ناوړه اغیزه کولای شي.
دغه د ننګ لکه یا استګما د موتات نه نیولې او څوک چې په دغه فیلډ کې کار کوي په دغه برخه کار کوي هم د استګمال لاندې دي. مثلا که فاميلي برخه راشو د موتات فاميلي او خجر ګماري پلارې نو یې کله چې خبره مکی وی کینه سړی تاسو زوی موتات ته چې خو په دې له زوی به هغه کوله ګوره د یو استګما د فاميلي ته کچره په کلی کې یو جوړه بوټان مرګ شي مسجد کې نو ځي د پلار په څیر کې دی چې دا تاسو زوی غلا کړی ول چې وخت غلا یې کوله موتات دا کارمندان چې په شفاخانو کې کار کوي ان دوی د استګما ده. مثلا یو نفر پښتنه وکي چې چیر کار کوي ته وایي زه مثلا په روغتون کې کوم روغتون کې ده متعدد روغتون کې خپ پوډریانو کې کار کوي. خدای دې خوار کته باندې روزي قطع شوې او وظیفه قطع شوې چې زه ته پوډریانو ته کار کوي. ګوره د استګما په مجموع کې د مملکت په سطح باندې ده ډیر قوي کار په کار ده ته هم د رسانو له طریق نه هم د مکاتبو له طریق نه هم د ملا صاحبانو له طریق نه د مسجدونو د منبر له طریق نه چې د خلکو ذهنیتونه روشن شي چې احتیاط یو مریضی ده تداوی لري نور مریضیګان چې نفر تیر کی ولو چې سرطان می هغه ورته نه دی ولو چې یو جنسی مریض می چې نو مشروع جنسی اړي کې هغه کړي چې د اسلام د نگانو د انسانیت د نگانو د مشروعیت نه لري هغه د څوک شنوي او موتات چې یو مریضی ده بس یو داسې یو قوي سټیګما ده په جامعه کې چې هیڅ لکه مومه اوبه اکثریت نه قبلوي
دغه استیګما یا د معتادینو سپکاوی دغی دغه درملنه څومره ټکنی کوي
تاسو کوګوري یو نفر نوې مواد شروع کی نوې مواد استفاده شروع کی اول خپل پټی نوې خپل فامیل ته چې معتادم بیا کله چې فامیل خبر شي چې دغه یو استیګما ده فامیل جامع ده نوې مثلا ډاکټر نشرمی کی کوشش کی چې خپل فامیل کې دغه مشکل حل کی پټی کی په لمن واچي اکثریت ورته دی مجرم یو یو خائن په صفات ورته ګوري یا بد الفاظ ورته استعمالي مثلا یو مریض موږ سره وي مواد استفاده نه کوي ورسوي حمام ته لاړم د سترګو کې مې صابون نه نوته وي بیرته چې لاړم کالي مې واغوسته کور کې چای مسکې یو سات بد چې پلار مې کور ته راغی وي زما ستون سترګې سرې وي متور چې بچی لکه چې بیا د پوډر څکولی دی ښځه مې چې راغی وي بیا دې چې څکلی نه یي ته ګوره چې سترګې دې خو سرې دي زم لاړم وي ومسکې ګوره دغه شیان دي چې په تداوی باندې منفي اغېزې لري
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې معتاد میرمنې له څه ډول تاوتریخوالي سره مخ دي؟ په دې اړه به د ارواپوه قندیګل الکوزی خبرې واورو.
خو مختلف خشونتونو سره روبرو دي چې هغه کې جسمي دي، فزیکی دي، جنسی دي، لفظي دي، رواني دي، اجتماعي دي، فاميلي دي. جسمي چې همیشه د کورنۍ لخوانه دي او خلکیږي د کورنۍ د غړو لخوانه، د مختلفو خلکو لخوانه، د ټولنې لخوانه، ټولنه ورته په سپک سترګه ګوري. رواني وضعیت هم د دوی صحیح نه وي. اکثره رواني مشکلات دي د نورو خلکو لخوانه ورته زورونه ورکړ کیږي. اجتماعي د خلکو لخوانه چې خلک ټولنه دوی ته په سپک سترګه ګوري. اکثره د سټیګما ګوري، د خپل نوم باندې نه یادېږي، دوی ته پوډري ویل کیږي. او په ټولنه کې د خلکو لخوانه دا خو تروسه چا نه دی مشخص کړي چې هغه څوک دی او څوک نه دی.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې په 12.9 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې واردی. زرمینه وای د لسو کالو چې د کاکا زوی په زور واده ورسره وکړ او بیا یې په چل او فریب په نشې مواد اخته کړه او اوس رواني ستونزې لري. دا چې زرمینه د نشول عمل نور لڅ ډول ستونزو سره مخ شوې ده، په دې اړه زموږ همکار ته کیسه کړې ده.
دونه مې وړکی و پلار مې بیا وسوري ما تر زوی په زور وکړم لاس کله نه واده کړلم. بیا زه چاوم په سیګرټ کې را کړل، ما ته دا وره نه وړې دا ولا زه پوډر را کړل. ما ویل دا سیګرټ په مې خسرل ما به وهل ادر به منوري کې دراس په ورځ به دا چې لکار راته ما ته په سیګرټ کې پوډر را کول ما به کش کول غو زه جوړولم. بس سیګرټ مې ما خسته، ما ویل او خدای پاکا شل ورځې مې پوره شوې. دغه دونه سیګرټ مې اخیستې وه چې بېلاند آ رقم ډبې مې اخیستې وه. زه به نه جوړوم، درد به مې زه پاکا وکم او به نه ما ته سیګرټ ما ته راکې زه جوړېږم. او ته سیګرټ ما ته رن دغه ګورو څونه مې اخیستې دي تې په خندا سې ویلې. ما وبهه ما ته ته پوډر درکړې دي. ما ویل دا پوډر نو څه رقم شي دا پرېښودل کېږي. ما ویل هماغه پوډر دې دي په لارو باندې خلک پراته دي. ویلې وه ما ویل خدای دې تباهي برباد کړم. هر څه مې چې وکړ خپل هم پوډرې وه چې پوډر پرېږدم دا تې تسلیم مې ونه نیوه. بیا مې شپه کله پوډر ووهل هسي ما ته به را کول نه مقصد م هغه خپل وخت به مې تېراوه. کور بیرونو نه پاکستان کې وم، هلته چې راغلم بیا دا مېړه مې راته مړ کړه، خپل ورونو نه مړ کړه. مړې چې کړ دا چې زه لاړم میدان شهر ته وتښتېدلم. میدان شهر کې څلور کاله دا چې پاکه وم، سر چې وهلی وم سر بهنیم باد تېر شوی، مغز مې چرک نیولی و، زه سوی وم. پنځه ورځ جوړه ډاکټران جواب راکړ چې دا مړه ده، وی سه دا خخه کیا. مور مې ویلې دی البته پوډر وهلې ده، څلور کاله پاکه ده، دا ځای په ځای سوله. مور مې دا اشتباه کړې، دې پوډر وهلې دي. ارې شپخانې ته وړلم، زه چانه بستره وم. دا دوه کاله کېږي یو زوی لرمه، نوم یې مومن خان ده، بخې مې لیدلی نه ده.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورسته برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ساسې لپاره یو پزروپوري ډرامه لرو. د ډرامي کیسه داسې ده چې محمود په ډیر خمار حالت کې بصیر ته ورځي او د نشي ګولې زینې غواړي، خو بصیر د یو درملتون پته ورکوي. دواړه درملتون ته ورځي او د ګولې غوښتنه ترې کوي، خو محمود لاس جیب ته کوي او د پیسو پر ځای توفنګچه راباسي. دا چې وروسته به څه پیښه شي دا به په دې ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بازار.
وعلیکم سلام، خیریت ہو؟ کس ہوگی؟
زه خوستا یار جم.
زمان یاری زخون نپی جنم،
زم تا پشن عملی
نخون نگا سی ہوگای زورا ورا کی عملی هم زنگ ایران کنم که دا سنگ یار دی چی زی نپی جنم.
رو گوار دا عملیانو خوندی سخی نیه چی تنگ دیزه بولی دلم ژر جو ګولۍ جیب ته واچولې او پټې دي کړې.
درنې مې ګور ورانشي ګولۍ.